بیماریشان به سلامت دیگران فکر می کنند. روزنامه وزارت صحت را در زمینه مقصر دانسته و نوشته که این وزارت تا اکنون نتوانسته حتی به بیماران تفهیم کند که قرنطین یک روند بسیار مثبت برای صحت خودشان و سایر مردم است. روزنامه افزوده که وزارت صحت افغانستان باید از مردم کشور به خاطر این آبروریزی بزرگ معذرت بخواهد.
به این ترتیب رسیدیم به ختم نیمه اول برنامه و آغاز نیمه دوم. ساعت استودیو نشان میده که 1:30 بعد از ظهر به وقت کابل است و حالا همکارم نظیف محبوبی در استودیو آمادگی دارد تا فشرده خبرها را برای شما پیشکش کند.
رئیس جمهور غنی اطمینان می‌دهد که برای جلوگیری از گسترش ویروس کرونا و کنترل نرخ در بازارها نظارت جدی وجود دارد. نماینده ویژه دبیرکل سازمان ملل در امور کودکان خواسته که محافظت از کودکان در گفتگوهای صلح میان افغانان گنجانیده شود. با وجود امضای توافقنامه صلح میان آمریکا و طالبان، هنوز هم حمله‌های هوایی نیروهای آمریکایی مانند گذشته در افغانستان جریان دارد. امروز برابر است به روز ملی خبرنگاران در افغانستان. از این روز در حال در افغانستان گرامی داشت می‌شود که گفته نه یا دیدبان رسانه های آزاد، افغانستان مکان خطرناکی برای خبرنگاران گفته شده است. امروز مسابقات بزکشی، پهلوانی، بازی های سنتی و جشن میله نوروز در ولایت سرپال ممنوع اعلام شد. برای نخستین بار 15 رویداد تازه مثبت ویروس کرونا در ایالت خیبر پختونخوای پاکستان ثبت شده است و کوریای جنوبی میگوید سر از پنج شنبه هفته روان کنترل صحی را در بنادر و میدان های هوایی این کشور جدیدتر خواهد کرد.
از شما تشکری میکنیم تا این دم و بقیه برنامه را با برنامه مبارزه با فساد اداری باشید.
عدالت و مبارزه با فساد.
عدالت او لفساد سر مبارزه.
برنامه اختصاصی مبارزه با فساد اداری از رادیو آزادی.
ل اداری فساد سره مبارزه زنگری خبرونه ل آزادی رادیو.
د ازادي رادیو درنو اوریدونکو د عدالت او ل فساد سره د مبارزه خبرونه ته خرخلاست. زه حسيب الله تلاش د عبید الله عبیدی په تخنیکی همکاري د دیونی د عدالت او فساد سره د مبارزې خبرونه تاسو ته وړاندې کوم. این برنامه روزهای یک شنبه ساعت 3:45 پس از ظهر و تکرار اون روزهای سه شنبه ساعت 1:30 پس از ظهر پخش می شود و شما می توانید موارد مستند فساد را که شما با آن مواجه شده اید، سوالات، نظریات و انتقاداتتان را با ما و از طریق برنامه عدالت و مبارزه با فساد با مسئولین مربوطه شریک سازید. شماره های تماس برنامه 0700-822-755 و 0799-20-3540. دو اړیکو شمیره یو ځل بیا تکراروم: 0900-822-555 او 0900-90-40-15-40. د عدالت او له فساد سره د مبارزې خبرونه د دېونې موضوع د افغانستان د کورنیو چارو وزارت د 1998 کال کلنی راپور ته ځانګړې شوې ده. د دغه اونۍ په خبرونه کې د افغانستان د کورنیو چارو وزارت ویاند مروه امینی او د دغه وزارت پخوانی امنیتی مرستیال مرزا محمد یارمند لموږ سره دی. تاسو هم زموږ ملتیا وکړئ. اغلی امینی او خغلی یارمند به زموږ سره د ټلیفون په کرخه وي. باید یو شی روښانه کړم چې د کرونا ویروس څخه د کرونا ویروس د خپرېدو مخنیوي لپاره مونږ وغوښتل تر څو د وقایوي تدابیرو پر اساس باندې ملمانه د ټلیفون په کرخه له ځان سره ولرو. خو یارمن به برنامه بسیار زیاد خوش آمدین. مطمئنا مواردی که ما گفتم در مورد گزارش سالانه وزارت داخلی افغانستان که روز گذشته با مردم و رسانه ها شریک شد در مورد موارد مختلف را داشت، بخواستم نظر شما را بدانیم. واکنش شما به این گزارش چیست؟
وزارت داخلی با نظر داشت آنچه را که وزیر محترم امور داخله تذکر دادن به دستاوردهای خوبی به دستاوردهای ملموسی رسیده. اینا در جهت نهادسازی کارهای مسمری انجام دادن، در جهت رفع بروکراسی هایی که تعداد زیادی از مراجعین به داخل وزارت سرگردان میگشتند، هم وزارت داخله در بخش وظایف تشکیل جلب و جذب پرسونل، تعلیم و تربیه، تجهیزات، تسهیلات، بودجه و فعالیت ها و پلان گذاری با ایجاد سیستم در هر بخش در سطح مرکز و در سطح ولایات از حیث ارتباطات مدیریتی به شکل درست تنظیم شده و این برنامه با نظر داشتی ای که یک راهبرد طولانی مدت است، نیازمندی از ای است که در چوکات زمانبندی معین با حمایت بدری دولت این راهبرد خود را نهایی بسازه. عموما وزارت داخله مانند کشورهای پیشرفته دنیا متیقن به این هست که باید سیستم امنیتی را ایجاد بکند. سیستم امنیتی در همه بخش ها تعریف مختلف داره. مثلا وزارت امور داخله در بخش وظایف تشکیل پرسونل، تعلیم تربیه، تجهیزات، تسهیلات، بودجه، فعالیت ها، پلان گذاری ها در سطوح استراتژیک، عملیاتی و تکتیکی باید معیاری شود. و این معیاری شدن یک مقدار تعریف تازه را با نظر داشته علم قرن 21 که پلیس کاملا هم از لحاظ حیثیت علمی و هم از حیثیت الکترونیکی و تکنولوژیکی باید از این به قوام برسانه، به نمی راستا روان است که البته سیر خود به شکل سعودی با نظر داشته که هم در تامین امنیت و مبارزه با جرم و مجرم مصروف هستند، هم در راستای ساختن یک سیستم امنیتی هستند. به این اساس ما گفتم میتونم که اینا تانستن در بخش بودجه صرفه‌جویی داشته باشند، اینا تانستن در بخش زدودن بروکراسی سیستم سازی کردن، در بخش اصلاحات کادری سیستم سازی کردن و همچنان در بخش عملیات ها و هدف گیری ها سیستم سازی کردن. این یک پلان طولانی مدتی هست که تا به اکنون افتاشم خیلی خوب و چشم گیره.
آقای یارمند بسیار زیاد تشکر. درنو آوریدون کو تاسو د خغلی یارمند خبری واوریدی. اوس به کورنۍ چارو وزارت څخه میرمن اغلی مروه امینی د دغه وزارت مرستیال ویاند لمک سره د ټلیفون په کرخوي. دوی سره به هم د دغه کلنی راپور د جزئیاتو په اړه باندې خبري وکړو. خو له تاسو درنو اوریدونکو هم غواړو چې تاسو هم خبرونه ته خبر خبرونه سره اړیکه ونیسئ، او که د افغانستان یا په تخپل سیمه د امنیتی وضعیت په اړه باندې کومه پوښتنه لري یا هم اندېښنه لري له موږ سره شریک کړئ ترڅو اغلی امینی ورته ځواب وایي. اغلی امینی، خبرونه ته ډیره زیاته ښه راغلاست. د خبرونه په پیل کې ما تاسو د تیر ورځې کلنی راپور ته چې د سرپرست وزیر صاحب لخوا وړاندې شو ملت او رسنیو سره شریک شو، د دې جزئیاتو ویلې غوړم په څو برخو کې چې دغه راپور لري، له هغه برخې څخه شروع کړم چې خلک تر ډیره اندېښنه لري، تل ورڅخه شکایت کوي او فکر کوي چې تاسو د کورنیو چارو وزارت کار په دې برخه کې کافی نه وو او یا هم کافی نه دی او تل په دې اړه باندې شکایت لري. هغه د جنایي جرایمو یا جنایي جرمونو سره د مبارزې په برخه کې دی. په دغه برخه کې تاسو ویلي دي چې په روان کال کې یا په 1998 کال کې 14,343 جنایي پیښې په کابل ښار کې په ټوله کې په جنایي پیښې شوې دي په افغانستان کې، چې په تر ډیره پورې یعنی د تیر کال د ارقامو په پرتله باندې 21% کموالی په دې کې راغلی دی. آیا مطمئن یاست په داسې حال کې چې په سږ کال د نورو کلونو په پرتله باندې ډیر شکایتونه ډیر پیخه ډیر حتی په کابل خار کې ډیر داسې د نورو خارونو په پرتله باندې امنیتی وضعیت خراب او ډیر زیات شکایتونه وو، بیا هم یو سلنه کموالی راغلی وی.
ډیر زیات مننه. سلام تاسو ته په تاسو کې درنو ملمنو ته اوس موږ ټول اوریدونکو ته
کورودن
میره باندې. ډیر ورځ کورونې چارو وزارت خپل یو کلن کاری پلان چې درلوده او پتریو کال کې دا عملی کړی وو او کورونې تر سره کړی وو، هغه مو د افغانستان ټول خلکو سره شریک کړ. پولیسو په څو برخو کې خپله دنده ترسره کوله. موږ په دې گزارش کې هم یادونه وکړه چې موږ اویا سلنه انرژي ریزم سره د مبارزې په برخه کې مصرف شوی وه، او هغه دنده چې اصلي ده د پولیسو چې هغه د جنایي جرمونو سره د مبارزې په برخه کې د لږ څخه لږ لرې پاتې شو. اما بیا هم په د تیر کال په پرتله چې موږ ګورو، یعنی 14,340 جنایي قضیې ثبت شوي وي، او په دې تړاو باندې موږ 14,340 مجرم نیولي دي او د افغانستان عدلي او قضایي ارګانونو ته معرفي کړي دي. یو دلیل یې دا و چې یو سلنه کموالی پکې راغی. هغه سوال چې تاسو لرئ چې د افغانستان خلک شکایت لري، موږ یوازې په کابل او په څلو لویو ښارونو کې چې هغه قضیې رسنیزې کېږي او خلکو سره شریک کېږي هغه باندې تمرکز نه کوو. موږ د افغانستان په سطحه وویل چې یو سلنه جنایي جرمونه راښکته شوي دي، او په کابل کې په لویو ښارونو کې کومې حالتې سره رامنځته شوي او د خلکو د نارامۍ باعث شوي، تاسو باور وکړئ چې ډېری یې سازماندهي شوي پېښې دي او په سړه سلا باندې دا ترسره شوي دي چې دا په هېڅ نړۍ کې پولیس له دې څخه مخنیوی نه شي کوی. یوه موضوع بله موضوع دا چې د جنایي جرمونو هغه نور ارخونه چې وه هغه موږ په دوامداره توګه له خلکو سره شریک چې که تاسو غواړئ په ټولنه کې د جنایي جرمونو کچه راښکته شي له خپلو پولیسو سره مرسته وکړئ، موږ سره همکاري وکړئ، ځکه دا ګډه مبارزه غواړي. پولیسو دنده د افغانستان د نافذه قوانینو پر اساس باندې د جرم کشف او همدارنګه د مجرم پارل عدلي او قضایي ارګانونو ته دي. هغه جرایم چې په سازماندهي شده شکل باندې ترسره شوي دي په سړه سلا باندې په هغه کې په ټوله نړۍ کې پولیس هغه کار چې کولی شي هغه دا ده چې عدلي او قضایي ارګانونو ته مجرمین معرفي کړي. زه فکر کوم دا کار موږ په ښه توګه ترسره کړی ده. 14,540 کسه مو یوازې په یوه کال کې موږ مجرمین سپارلي دي. د دې تر څنګ 925 کسان موږ له خپلو همکارانو نه د هغو په جرمي شبکو سره لاس درلود، مجرمینو په خلاصولو کې لاس درلود، په فساد کې لاس درلود، په وظیفوي غفلت کې لاس درلود، او په نورو مواردو کې موږ له خپل جمع نه عدلي او قضایي ارګانونو ته معرفي کړي. نو د مجازاتو او د مکافاتو اصل مجرم چې ګرځېدل، د مجرم مجازات کول، د جنایي پېښو نور ابعاد له خلکو سره شریکول، دا ټول د دې باعث و چې د جنایي جرمونو کچه 1% سږ کال راښکته شي د تېر کال په پرتله.
ډېر ښه. تاسو دلته ویلي دي چې په 1499 کال کې 15,545 کسان نیول شوي دي، او آیا تاسو د تیر کال د جنایي پیښو او د دغه نیول شوي کسانو شمېرې هم کولای شئ ووایئ؟ ځکه په دغه راپور کې نه و چې خلک په دې باندې پوه شي چې رښتیا هم دغه 1% کموالی چې راغلی دی تیر کال دومره و، سږ کال دغومره دي، نو دقیق دی چې 1% کموالی پکې شته؟
ما سره د تیر کال د دقیق رقم نشته، ځکه زه ما سره هغه موضوع چې یاده شوی و هغه دا و چې زه باید تاسو ته د ګزارش په اړه باندې جزئیات سره تاسو سره شریک کړم. د سږ کال د حادثو او د سږ کال د مجرمینو د سږ کال د هغه ټولو عمر ارقامو کارونه چې موږ کړي دي دا مو تاسو سره شریک کړي. انشاءالله تاسو مطمئنه اوسئ چې زه په بله خبرونه کې به تاسو ته د تیر کال د جرایمو دقیقه شمیره او د مجرمینو دقیقه شمیره چې موږ د افغانستان سرنولي ته معرفي کړي دي دا به تاسو درک.
ډیره زیاته مننه. دلته یو بل برخه ده چې په 1499 کال کې تاسو 1499 کسان مو په 1499 کال کې او 1568 کسان مو په 1499 کال کې د بیلابل جرمونو په بیلابل جرمونو په تر سره کولو په جرم باندې تاسو لوی سرنوالي او اړوندو محاکمو ته ورپیژندل دي، امر نیولې دي. دغه کسان چې دی د هم د 1500 کسانو له جملې څخه دی، یا هم د هغه کسان دی چې د 13 کلونو څخه او تاسو په دغه کال کې نیولې دی او سره لري ته معرفي کړی
کوم ارقام چې موږ تاسو ته درکړل د 1500 کسانو په مورد کې، هغه هغه کسان دي چې د جنایي جرمونو په جرم باندې پولیسو نیولې دي او د افغانستان د یو قضایي ارګانونو ته معرفي کړی. کوم آمار چې موږ تاسو ته درکړل چې 2000 نفر له 95 کال تر 90 کال قرار راغلی د افغانستان د محاکمو لخوا، د افغانستان د لوی څارنوالۍ لخوا په مشخص جرمونو باندې دوی راست پورته کړی یا خلکو ترې شکایت کړی ده، او دغه خلک یعنی له 2000 کسه موږ په دریو کلو کې نیولی دي، چې هغه په دریو کلو کې نیول شوي وه له 95 تر 90 کال پورې. هغه هغه کسان دي چې قرار یې محکمې موږ ته راکړی وه، هغه که جنایي جرم وه، که د خلکو په دورونه کې وه، که نور مسایل وه، که فساد وه، هغه قرار موږ ته د محکمې لخوا راکړل شوی ده. اما یوازې اوس فکر وکړئ، یوازې په 90 کال کې موږ له دغې جملې څخه 1900 قراره چې موږ عدلي او قضایي ارګانونو راکړي وه موږ د دې کسان نیولي دي او عدلي او قضایي ارګانونو ته مو معرفي کړي دي. یعنی 1450 قراره چې د 1450 کسانو د بازداشت او نیولو لامل شوي تنها په 1350 ورځو کې شوي. یعنی په 1350 ورځو کې هغه قرارونه چې محکمې موږ ته رالېږلي دي موږ 1450 کسان له جملې څخه نیولي دي.
ډیرخه په همدغه برخه کې تاسو ویلي دي چې جنایي جرمونو سره د مبارزې لپاره مو یو طرز عمل هم جوړ کړی دی. آیا مخکې د دینه د جنایي جرمونو سره د مبارزې لپاره طرز عمل نه و کنه و تاسو هغه تعدیل کړی دی په غو کې نوې موارد ځای پر ځای کړی دی، او ک دغه طرز عمل کوم موارد په دغه طرز عمل کې شته د جنایي جرمونو سره د مبارزې لپاره؟
دوه مورده باید سرګرد نکو. موږ د جنایي پیښو سره د مبارزې په برخه کې یو پلان جوړ کړی ده، او موږ د خپلو حوزاتو لپاره چې یو حوزه باید څه وکړي د جنایي جرم مخته کولو لپاره هغو ته مو طرز العمل جوړ کړی. طرز العمل د حوزاتو تر اوسه په کورنیو چارو وزارت کې نه و، یو خو جنایي جرمونو لپاره ده، یو د
حوزو بیا راځم. اول مو په دې اړه باندې پوښتنه وکړله، د حوزو په اړه باندې دوم مورد دی چې په غیر باندې به هم
د طرز العمل موږ د حوزو لپاره جوړ کړی، اما د جنایي جرمونو په برخه کې د مبارزې لپاره موږ یو پلان جوړ کړی. چې دغه پلان لومړی برخه اپراتیفي عملیات، سیاری گزمی، د چک پوینټونو جوړول، همدارنګه له بیلابیلو اقشارو سره د جرم او جنایت نور بودونه شریکول، له خلکو څخه د مرستې غوښتنه، خپل ارتباطي پل د افغانستان له عامو خلکو سره قوي کول، دا د پلان اول جز و. سلنی کمرغه موږ ډېر ښې لاسته راوړنې هم درلودې. مثلا موږ یو شپارس کسیز لست د افغانستان خلکو سره شریک کړ چې د دغه لست پر اساس باندې تاسو موږ سره مرسته وکړئ، هغه فراری مجرمین چې تښتیدلی دي او په تېښته کې دي موږ سره د مرستې وکړي. د شپارس کسو نه تر اوسه د افغانستان عامو خلکو موږ سره مرسته کړې ده چې 9 تنه موږ ونیسو. دا هغه د جرم په مقابل کې د مبارزې لپاره یو پلان ده چې دا دوام لري، او ان شاء الله نوري برخي به هم د افغانستان خلکو سره تاسو په طریقه شریک کړو. زم دوهمي برخي ته چې هغه طرز عمل د حوزو ده. طرز عمل د حوزو د دې لپاره جوړ شوی په تیر وختونو کې تاسو هم په جریان کې د افغانستان عامو خلکو موږ څخه شکایت درلوده چې کله یو مجرم حوزه نیسي بیا عامر د حوزې ته زنګ وهل کیږي د دینو کسانو لخوا، یا عامر د حوزې د خپل علایق او صلایق پر اساس باندې مجرم نیسي او بیسې هر وخت خپل زړه څنګه خوشی کوي. طرز عمل پر اساس باندې نور هر هغه مجرم چې جنایت او جنحی کړی وي هغه په حوزاتو کې نه ساتل کیږي او راوړل کیږي د افغانستان د کورنیو چارو وزارت قرارګاه ته یا هم د کابل امنیه قمندانۍ ته، تر څو موږ وسو کولای چې د مجرمینو څخه د پوښتنو، د مجرمینو څخه د بررسۍ او د دې چې عامر د حوزې د دې صلاحیت ونه لري چې مجرم خوشی کړي، دغه موضوع موږ راټوله کړې ده. یعنی هغه شکایت چې خلکو درلود چې موږ مجرم په ګوته کوو، خلکو ته پولیسو ته یې ورسپارو، بیا پولیس یې خوښتي کوي، دا مشکل نور حل کیږي. یعنی موږ د افغانستان خلکو ته اطمینان ورکوو چې وروسته له دې به مجرم کورنۍ چارو وزارت په قرارګاه کې او د کابل امنیه قمندانۍ کې وي، ځکه په دې شکل باندې هم موږ ته سهولت رامنځته شي چې هغه د خپلې پوښتنې آدرسونه ډېر لنډ کړو. یعنی موږ ته به ډېر اسانه وي چې یوازې کورنۍ چارو وزارت او د کابل امنیه قمندانۍ کنټرول کړو او حوزې نه وي او مجرم په اسانه ونه شي کولای چې د یو حوزې څخه لاړ شي. هغه د قانون پر اساس کوم وخت پولیس لري چې مجرم ساتلی شي هغه به قابل امنیه قمندانې کوي زموږ د تحقیقاتو همکاران بیل وي او هیڅوک به نسي کولی چې یو مجرم بېله معافیا او قانوني دلیل څخه بېرته خوشي کړي.
ډېر زیاته مننه اغلی مینی. یو شی چې ستاسو په خبره کې وو هغه دا چې او لاسته راوړنه هم ورڅخه یادونه وکړه، تاسو د فراری مجرمینو یا هم د هغه مجرمینو چې ستاسو د تعقیب لاندې دي د دوی لیستونه مونږ نشر کړل او مونږ هڅه وکړله چې د خلکو همکاري په د دوی د نیولو په برخه کې ولرو، دغه ستاسو دغه اقدام ته په دوو نظرو کتل کېږي. یو دا چې ځینې ورڅخه بهرکلی کوي وایي ډېر ښه اقدام دی او دا کولی شي د مجرمینو په نیولو کې مرسته وکړي، خو بل نظر دا دی، انتقاد پیدا دی چې د کورنیو چارو وزارت دغه کار دغه اپراتیفي یا استخباراتي یا هم د کشفي مواردو سره په ټکر کې کار دی، یعنی دا خپل مجرمینو ته د دې زمينه برابروي چې او دا فکر ورکوي چې زه د کورنیو چارو وزارت په لیست کې اما هغه ته د فرار یا هم د تیښتې زمينه برابري کوي، یعنی هغه خپل کوشش کوي په هغه سیمه کې چې دی دا زر هغه سیمه بدله کړي یا هم وتښتي. نو که کورنیو چارو وزارت خپل کشفي برخه پیاوړي کړي او وغواړي چې دغه کسان ونیسي، د دوی نمونه باید افشا نه کړي، دوی باید اقدام وکړي.
یو موضوع چې باید اشاره وکړو هغه دا ده چې په ټوله نړۍ کې د هیوادونو او د خلکو دنده دا ده چې د خپلو پولیسو سره مرسته وکړي. د پولیسو دنده دا ده چې د افغانستان د خلکو یا هم په ټوله کې د نړۍ د خلکو امنیت ټینګ کړي، او دا په یو ډېر معمول شکل باندې په ټوله نړۍ کې دا معموله طریقه ده چې پولیس خپلو هیوادوالو څخه مرسته وغواړي. یعنی که هیوادوال موږ سره مرسته وکړي هغه د کشفي برخو دنده هم معلومه ده، هغو په لویو مواردو کې کله چې جرم ترمنځ رامنځته کېږي، حتی تاسو ډېری وخت موږ رسنیز همکاران له موږ څخه د بعضو قضایاو په باره کې چې معلومات غواړي د موږ دلیل درته دا ده چې زموږ کشفي او استخباراتي همکاران موږ ته اجازه نه راکوي د قضیې د محرمیت پر اساس باندې چې د دغې قضیې جزئیات موږ له رسنیو سره شریک کړو، ځکه بیا همدغه موضوع چې تاسو یادونه ورته وکړه چې د مجرمینو د تیښتې لامل ګرځي او دوی ځان یو د تیښتې لاره پیدا کوي. اصلي خبره دا ده چې یو جزئي هغه ده، اما په ځینو حالاتو کې که افغانستان خلک ټول یو ځای شي او دوی وغواړي چې موږ سره مرسته وکړي او بالاخره ټول یو ځای د مجرم د نیولو لپاره تلاش وکړو، اما هغه کسان لکه نهه کسه چې قرار دي چې نومې هم لستو کې وو ټاکسونه یې هم ووتل، اما ځکه د افغانستان ټول خلکو تعهد وکړ چې د مجرم په نیولو کې به موږ سره مرسته کوي، دا مرسته یې وکړه او موږ دوی ګرفتار کړل. استخباراتي همکاران هم خپله برخه مختبیعي او د افغانستان د عامو خلکو دنده هم داده چې خپله پولیس سره مرسته وکړي. زه فکر کوم دا یوه عادي طریقه ده په ټوله نړۍ کې.
دا واضح خبره ده چې ستاسو په خبره دا یوه عادي طریقه ده، خو که ګټه او تاوان سره وسنجو د خلکو اندېښنه او خلکو شکایت هم همدغه چې د ګټه او تاوان ته په کتو سره هغه تاسو به تر ویلې شي چې دغه کار تاسو سره ډیره ګټه کړې ده، که ځینې وختونه د دې ضرر هم د دغه کار یا دغه اقدام ضرر هم تاسو ته رسیدلې ده، هغه چې ځینې وختونه مجرمین خپل اندغه زمينه برابر شوي چې مجرمین له سیاسي مو تختي
تاسو د دقیق سیاست، اما قضایاوي فرق لري. یعنی په ځینو قضیو کې مخکې کله دی او دوی مجرم څنګه د تیښتې لار برابرېږي او هغه په لوړ سطح باندې جرم سره کړی وي، هغه هیڅ کله موږ د افغانستان خلک کومک نه غواړو، هغه به کشفي او استخباراتي برخې موږ غرنيسي، موږ یې مجازات کوو لکه سلها او زرها او کرته چې موږ دا کار کړی ده. په ولو قضایو کې چې هغه د افغانستان خلک موږ سره مرسته کړی سي او د دې لپاره چې هغه د پولیسو او د خلکو روابط هم ښه سي، او تر ډېره حده پورې زه فکر کوم دا کار موږ ته ګټور هم ده. یعنی هغه کسان چې موږ په تېرو وختونو کې یعنی په نیولو کې له ستونزو سره مخامخ وو د افغانستان خلکو موږ سره مرسته وکړه، او نهه کسه له هغو مجرمینو چې موږ په لست کې ورکړي وو هغه مو ونیوه.
د دې لپاره چې خلک تاسو سره واقعا همکاري وکړي او هغه غوښتنه چې تاسو ورڅ خلري هغه پر ځای کړي، تاسو ویل چې د لوی جرمونو یا لوی مجرمینو غواړم په دې باندې هم مونږ هم اوریدونکو پوښي کوم لسنه چې تاسو خبر کړي وو په هغه کې د جرمونو ویل شي چې قتل، چپاول، غلا، مختلف اختطاف او دا شیان، نو دغه موضوع ته په کتو سره د لوی جرمونو یا لوی مجرمینو تعریف تاسو څه دی؟ یعنی کوم کسان ته لوی مجرمین لوی جرمونه وي چې داخل خلک پوه شي دغه کسان د دې پاړه باندې ځکه لست نه دی خبر شوی یا زموږ څخه د همکاري غوښتنه نه ده شوی چې دوی لوی جرمونه ترسره کړي لوی مجرمین دي او چا چې قتل کړي اختطاف کړي او غلای کړي د نور موضوعات پکې شامل دي یعنی لوی جرمونه یا لوی مجرمین په سمانه
په دې حالاتو کې کله چې موږ وایو یعنی لوی جرم د ما مطلب دا و چې په لوړه سطح باندې یو گروپ یو گروه رامنځته شوی ده او دغه یوازینی کار دا ده چې د افغانستان خلک په سازماندهی شده ډول موږ دوه ډوله جرمونه لرو یو سازماندهی دي یو غیر سازماندهی دي سازماندهی جرمونه هغه دي چې یو کړی یو گروپ یو گروه هغه ته کار کوي د دې لپاره چې خلک ووژني یا هم ترورونه رامنځته کړي یا هم انتحار کوي انفجار کوي چغز موږ کشفی او استخباراتي همکارانو دنده ده هغه لږ چې موږ تاسو سره شریک کړ هغه د هغو مجرمینو وه چې دوی غلا کړی وه دوی سرقت کړی وه دوی په اختطافونو کې لاس درلوده دیوې مشخصې کس چې هغه سازماندهی شده شکل باندې یعنی دوی یوه کړی نه وه یو شخص راغلی ده او د دې لامل کېږي چې ټولنه کې د نظم او امن د اختلال یا هم د بې نظمۍ یا هم د خلکو د نارامۍ یا د ناامنۍ سبب ګرځي یو کس د هغه ګروه نه لري هغه موږ د افغانستان شریکو زنه فکرم د دې څنګه په چیش کې مثلا افغانستان خلک دومره ناراضه نه هکته مجرمین موږ دوی سره شریک کړل استخباراتي همکارانو هم کار کوي پولیسو هم کار کوي او عام خلکو هم موږ سره مرسته وکړه د دې مرستې د هم جانبه مرستې په مقابل کې موږ نه هکته مجرمین ولې وځه فکر کوم دا ډیره لویه موضوع
ده یو موضوع چې تاسو د لوی مجرمینو په اړه باندې وویل تاسو ویل چې موږ په دې باندې کار کړی دوی باندې استخباراتي برخې کشفي برخې موږ په دې خپل اقدامات کړی دي خو شاید خبرونه او سلی څخه ډیر بهر وی که زه ځینې قضیه نمونه واخلم چې هغه سازماندهی دول باندې ترورونه او زنجیري ترورونه او داسې وژنوي چې د اغوی جزئیات هیڅ وخت یا هم په ډیر ځن سره د اوریدونکو سره د خلکو سره شریک شول ولې د کورنی چارو وزارت نه توانیدل هدا خپل دغه برخه کې یو وازی دریز ولري مونږ تیر هفته هم داسې یو موضوع درلودل چې د ولایتي شورا د لوګر د ولایتي شورا وکیل هم داسې ترور شو دي نه مخکې هم په کراتو باندې داسې موارد پیښ شوی دي چې د خپل واضح جواب نه یو واضح جواب دا و چې موږ په دې اړه باندې څېړنه کوو او وروسته به جزئیات شریک کوو
د کابل امنیتی اتم امنیتی حوزه کې تیرونه لکه څنګه چې تاسو
د میوازې د مثال په توګه باندې وویل
مثال په ډول به زه هم تاسو ته خپل اقدامات وایم چې کورنۍ چارو وزارت کړی هغه مثال چې تاسو ورکړ د روګر ولایتي شورا غړی له دوه کسو غوښتنو سره په اتم امنیتی حوزه کې د لمن دلار او پرون ګواز د کورنۍ چارو وزارت ارشد موین سر پاسوال صبر قانی هدایت ورکړ چې د اتمی حوزې عامر به له دندې څخه لرې کیږي او دای مقرون له خپلې دندې څخه د وظیفوي غفلت پر جرم باندې د خپلې دندې څخه ګوښه شه او زموږ ټولو همکارانو دنده اخیستې ده چې د دغې قضیې او د ته ورته قضایا او عاملین به نیسي یعنی یوه منطقي لاره د مبارزې لپاره همدغه ده یو څوک موږ مقرروو هغه ګورو چې کار کولی شي که نسي کولی چې وی نسوی کولی معرفي کوي څارنوالۍ ته له خپلې دندې هم ګوښه کوو ګورو چې په کوم وضعیت کې ده کنه کورنۍ چارو وزارت هم د خلکو د امنیت د ټینګښت لپاره مسؤلیت لري او تر هغه حده پورې چې موږ توان لرو موږ صلاحیت لرو او دنده مو ده تر هغه حده پورې موږ اقدامات هم کړي دي یعنی د اتمی حوزې د عامر مثلا ما پرون ورځ رسمي صفاتو او ګروپونو کې خبرنګارانو سره شریک کړل تر څو موږ سره مرسته وکړي چې تاسو له طریقه د افغانستان ټولو خلکو ته ورسیږي چې کورنۍ چارو وزارت له هیڅ جرم څخه له هیڅ جنایت څخه او د افغانستان د خلکو په مقابل کې د بې تفاوتۍ جواب په کلکه ورکړي او هیڅ چاته به د دې اجازه نه ورکوو چې د افغانستان
مننه دغسې نورې پوښتنې هم لرو د کورنۍ چارو وزارت کلنی راپور کې یو بل موضوع هم ویل شوی و چې یو البته یو بل برخه و په غو کې ځینې نور موضوعات هم دي چې د دوی د بودیجې په لګښت کې سپما کړی ده د چې دوی سپما په کومو برخو کې ده د بودیجې او څومره دوی سپما کړی ده دا به هم ولرو یو برخه چې دلته په دغه راپور کې زما سره ده ویل شوی دي چې په 3 میلیارد افغانۍ د معاشاتو د پولیسو د تنخواه یا ماشونو په برخه کې دوی سپما کړی ده د چې څه ډول ماشونو سپما شوی ده یا هم په کومه برخه کې دوی توانیدلی دي چې 3 میلیارد افغانۍ له دغه ماشونو څخه ترلاسه کړي. خو درنو اوریدونکو خبرونه په خلاصېدو ده، مونږ ان شاء الله په راتلونکو خبرونه کې به دغه موضوعاتو ته کتنه وکړو. تاسو په پاک الله سپارو، الله مو مل.